دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د جوزجان والی لطف الله عزیزي وایي که په تسلیم شوو داعش جنګیالو اداوې موجودې وي د اساسي قانون په رڼا کې به محکمه کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل ښار له یوې سیمې ورک شوي وو مړي په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. او همدارنګه اوري چې د اسرایلو صدراعظم ګواښ کړی که ایران د باب المندب تنګۍ وتړي له نړیوال اتلاف سره به مخ شي. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپیچلي سیمې لادرکو په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. او د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهم شپې لپاره هم خلکو مظاهرې وکړې. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپیچلي سیمې لادرکه شوي وو په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا معلومه نه ده چې دا درې بهرنیان څرنګه د نامې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو له سیمې برمته شوي، خو وایي چې مړي یې نن له غرمې وروسته وموندل شول. د ښاغلي رحیمي په خبره وژل شوي بهرنیان د هند، مالیزیا او مقدونیا وګړي دي چې د سویډکس په نوم کمپنۍ ته کار کاوه.
د موسهي ولسوالۍ اړوند د شغاسي په سیمه کې یو کس د امنیت قمندانۍ سره تماس نیسي، وایي چې دلته درې نفر جسدونه پیدا شوي دي. متاسفانه به درې جسدونه پولیس راځي ساحن استعداد کې ګوري چې درې بهرني اتباع دي چې هغه په پچیس پنکچه باندې ویشتل شوي دي. په دغه دریو بهرنیانو کې یو یې هندای دی، یو یې د مالیزیا دی، یو یې هم د مقدونی هیواد دی.
نصرت رحیم ویل چې درې وړه کسان د توفنګچې په ډزو ویشتل شوي او قضیه تر څېړنې لاندې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه ولسمشر ته د بیلابیلو اړخونو له لورې غوښتنې رارسېدلې دي او تمه ده چې طالبان هم دې غوښتنو ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد د امید سبا په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلانولو پر مهال ویل چې دوی د سولې له هر حرکت ملاتړ او دفاع کوي. په سمنګان ولایت کې نن د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت پراختیایي پروژې افتتاح شوې. دا پروژې د اقتصاد، عامې روغتیا او لوړو زده کړو د وزیرانو لخوا پرانستل شوې. د سمنګان د والی وان صدیق عزیزي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې پروژو کې د 5 کلینیکونو، 2 ښوونځیو او د سمنګان د پوهنتون لپاره د ودانۍ جوړول شامل دي. ښاغلي عزیزي وویل د دې پروژو لګښت د هند حکومت ورکوي. د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهم شپې لپاره هم خلکو مظاهرې وکړې. دا اعتراضونه په ایران کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په عمل کې پیل شوي دي. په ټولنیزو شبکو په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې د تهران په کرج ولسوالۍ کې خلک سړکونو ته راوتلي دي او د اخوندانو د نظام د لرې کېدو شعارونه ورکوي. دغه راز په یوې بله ویډیو کې خلک مرګ پر دیکتاتور شعار ورکوي چې په ظاهره اشاره مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته ده. تر دې مخه هم په تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې سلګونو کسانو د وروستیو اقتصادي ستونزو له امله مظاهرې کړې دي. ترکیه وایي د امریکا لخوا پر دوو ترکی وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به عکس العمل څرګند کړي. امریکا د چهارشنبه پورې سروسه تر هغې د ترکیې د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیزونه ولګول چې انقرې د نظربند امریکایي پادري له خوشې کولو انکار وکړ. 50 کلن اندریو براونسن چې په 2016 کال کې په ترکیه کې زندانی شوی او له تېرې اونۍ راهیسې په کور کې نظر بند دی. پر دې امریکایي پادری تور دی چې له هغه ډلو سره همکاري کړې ده چې په ترکیه کې دوه کاله وړاندې د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. د ترکیه د عدلي وزیر عبدالحمید ګل پر ځان د امریکا د بندیزونو په اړه ویلي چې دی په متحده ایالاتو او یا کوم بل هیواد کې یوه روپۍ هم نه لري. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو بیا د حکومت مخالف فتح الله ګولین ته په اشاره او په خپل ټویټر لیکلی چې موږ په امریکا کې یو ملکیت لرو چې هغه چې هلته نه پرېږدو او اخلوئ. د ترکیه ولسمشر پیشنهاد کړی دی چې پادری اندریو برانسن به په امریکا کې د میش فتح الله ګولین د سپارلو په بدل کې خوشی کړي. متحده ایالاتو د رجب طیب اردوغان دا پیشنهاد رد کړی دی. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې دیرا د ملګرو ملتونو سولساتی ځواک له سیمه ییزې ادارې سره د هغو دریو روسي خبریالانو د وشلو په اړه په پلټونو کې همکاري پیل کړې چې مړی د اګست په لومړۍ نیټه وموندل شول. دا خبره د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مخر کې خبریالانو ته وکړه. ویل کېږي چې دغه درې روسي ژورنالستانو په دې جمهوریت کې د روسي پوځي قراردادي ډلې په اړه پر یو مستند فلم کار کاوه.
خبرنامه له آزادۍ رادیو نو واوریدل. تفصیلی په آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا جوزجان والی لطف الله عزیزی وایي که تسلیم شو د عیش جنگیالیو باندې دا موجوده وي د اساسي قانون په رڼا کې به محکمه کیږي. په جوزجان کې یو شمېر ښځو ازادي لري ته ویل چې د عیش جنگیالیو په خوځو جنسي تیری کړي او ځینې په زور نکاح کړي. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړي چې د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل ښار له یوې سیمې ورک شوي وو مړي په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. په افغانستان کې د سولې علي شورا چارواکي وایي ولسمشر بډیر زر د سولې او اوربند په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم در واورو. دا بم واورئ چې اسرائیل ګواښ کړی چې که باب المندب تنګی وتړل شي ایران به له نړیوال ایتلاف سره مخ شي. کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم له یاده مباسئ. د جوزجان والی لطف الله عزیزی وایي که په تسلیم شو د عیش جنگیالو ادعا موجوده وي د اساسي قانون په رڼا کې به محکمه کیږي. په جوزجان کې یو شمېر ښځو ازادي راډیو ته ویل چې د عیش جنگیالو په ښځو جنسي تیری کړي او ځینې په زور نکاح کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د جوزجان د سیمه ییزو چارواکو په وینا په تیرو دوو ورځو کې په درزاب ولسوالۍ کې شاوخوا 250 د عیش جنگیالي حکومت ته تسلیم شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د تسلیم شویو داش جنگیالیو د محکمې د غوښتنو تر پراخېدو وروسته د جوزجان والی وای که په کوم جنگیالی د ظلم او زور مشخصه ادعا موجوده وي محکمه بسی. لطف الله عزیزی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تورن کسان به د اساسي قانون په چوکاټ کې محکمه کیږي.
تاسو په یو قانون لرو په افغانستان کې اساسي قانون لرو په اساسي قانون زلغه باندې کوم جرم کوم عدالت چې دغه جرم کړی دی چې داعش وي طالب وي تقبل سره وي باغه کوم ادعا شته کوم عرضه شته کوم چې جرم مشخص جرم لري به هغه باندې بالکل قانون هغه سره به معامله کوي.
د جوزجان سیمه چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په درزاب ولسوالۍ کې شاوخوا 250 د جنگالي حکومت ته تسلیم شوی چې طالبان او د افغانستان دفاع وزارت دواړه ادعا لري چې د دوی د فشارونو په ترڅ کې دغه کسانو تسلیمۍ ته غاړه ایښي. د دغه ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته وویل چې تسلیم شوی د جنگالي به د بشر ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د درزاب ولسوالۍ د سردری د کلی اوسیدونکي خالدی ازادي راډیو ته وویل چې د جنگیالیو تر خپلواک لاندې سیمو کې ځواني او میړو کې خځې په زور بیولې او ځانونو ته نکاح کړي دي.
انجونې کښولې او لزان سره یې بیولې. داعشیان یو رقم ظلم کوي، خځې لزان سره وړي، خپل خځې او لونې هم لري، خو بیا هم مجرد انجونې یې وړلې او ځان ته یې نکاح کولې. دوی زور وو، موږ ورسره څه کولای شوې؟
د درې ماشومانو مور زریفی رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د جنگیالیو ورسره زور زیاتای کړی. د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه یادې ادارې ته د امنیتي بنسټونو له لوري د دغه جنگیالیو دوسیې نه دي سپارل سوي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل کله چې دوسیې ورته وسپارل سي دوی به له قانون سره سم یو وچیړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون نظر هم راواخلو، خو دغه کمیسون چارواکو لږمنو سره سره په دې اړه اړه خبرې ونکړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل هغه جنګیالي چې د بشر حقونو په سرغړونو تورن دي باید محاکمه سي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د داش ډلې جنګیالي په خپله خوښه نه بلکې د فشار له امله تسلیم سوي او کیدای سي چې هره شیبه ګواښ پیښ کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل تسلیم سوي کسان د باور وړ نه دي، حکومت باید دغه ډله د دې لپاره تر جدي مراقبت لاندې دونی سی چې خپل افراطی اعمال د تسلیمۍ پر مهال په خارونو کې تر سره نه کړي. د جوجان امنیت قومندان وایي چې دوی تر سختو تدابیرو لاندې نیولي او هر شی به څاري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل ښار له یوې سیمې نن سهار ورک شوي او مړي په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي، اصلا داسې ښکاري چې یوه جنایي قضیه به وي. دا چې دا کسان د کومو هیوادونو اوسیدونکي دي او دلته په کابل کې یې څه دندې درلودې په اړه یې زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان له مرستیال نصرت رحیمي سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
ډېر مننه. نن سهار 8:30 تک د نهمې امنیتي حوزې اړوند د صنعتي پارکونو په سیمه کې د سودیکسو په نامه د بهرنیانو لوجستیکي کمپنۍ د دې مخې ته درې تنه بهرني اتباع د یوه شوارلایت موټر نه چې زیرې د هغې نه ښکته کېږي په خپل رضایت سره چې هلته هېڅ سره سبب نه دی ایجاد شوی. هغه لومړني معلومات چې زموږ ښیي د درې تنه بهرني اتباع په یوه کورلا کې کښېني او د کورلا په یوه نامعلوم مسیر باندې حرکت کوي. شل دقیقې وروسته د همدغې بهرنیانو ډریور کمپنۍ ته راځي او ادا کوي چې دغه کسان جدنه اختلاف شوي دي. د هغې نه وروسته د کمپنۍ مسؤولین پولیس په جریان کې چې په محض د پولیس خبرېږي ټولې مواصلتي لارې په داخل د ښار کې او په ولسوالیو کې د مسؤدېږي. له بله مرغه دوه ساعته وروسته د موسهي ولسوالۍ په شاغاسي سیمه کې د درې تنو جسدونه هلته پیدا کېږي چې یو یې هندی دی، بل یې د مالیزیا هېواد دی او درېیم یې هم د مقدونیې هېواد دی. دوی حالات هلته داسې وو چې دوی لاس تړلي وو، ولچک وو او په کچه پنچه باندې قتل رسېدلي.
رحیم صاحب، طبعا لومړنی تحقیقات به پیل شوي وي، د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ویلی شي چې دغه پیښې د رامنځته کېدو دلایل څه کېدلی شي؟
دا به وروسته معلومه شي چې دا د ډریور لخوا راجوړي کړي شوي ده، د دوی خپله غفلت دی او یا هم واقعا دوی په داسې یو مسیر کې وو چې دوی د اختطافیانو له کمین سره مخ شوي دي. دا به وروسته دقیق معلومیږي. دا څه چې ما تاسو ته عرض وکړه دا لومړني معلومات و، بشپړ معلومات د تاسو سره تاسو له طریقه د افغانستان له خلکو سره شریک کړو.
رحیم صاحب، څه فکر کوئ چې دا یوه تروریستي پیښه به وي او کنه جنایي؟
تر ډېره دوی دا زموږ تجربو ښودلې ده او موږ تفقات ښودلې ده. مخکې چې کوم واقعات شوي دي چې ډېری به جنایي پیښې دي، تورستی پیښې دې شکل نه واقع کېږي، خو بیا هم اوس مطلق نه شو ویلی دا تورستی پیښې وي او که چېرته هم جنایي.
رحیم صاحب، دا کوم تاسو درې کسان چې یاد کړئ چې دا وژل شوي دي، دا د همدغه کمپنۍ مربوط وو که نه؟ د بیلابیلو یا اصلا دوی څه کاره وو؟
د کاروبار موضوع تر اوسه دا هم تحقیقات کېږي چې دوی وظایف څه شي او کومه څېړنه چې دوی هغه مربوط تحقیقاتو کېږي. خو څه چې ویلی شو هغه چې لومړني معلومات همدغه ښیي چې درې واړه دغه بهرني اتباع د همدغې کمپنۍ چې ما یادونه وکړه د دې کمپنۍ.
دغه ډول بهرنیانو وژنه په کابل کې طبعا د اندېښنې وړ ده. د بهرنیانو د ساتنې په هدف باندې اصلا پولیس کومې برنامې تر لاس لاندې لري؟
وګورئ، ټولو بهرنیو نهادو ته په افغانستان کې هېڅ مکلفیت لري چې دوی تامین امنیت وکړي. ټول مراجعو کې په ټولو بخشو کې نهادو کې دوی پولیس ته وظیف دي. زموږ کومې څېړنې چې ښایي په ډېرو مواردو کې دوی خپله غفلت وي چې هغه باعث د داسې پیښو کېږي. یعنی ډېرې کمې داسې پیښې شته دي چې پولیس دوی په جریان کې اچولي وي او دوی بیا پولیسو نه دوی اختلاف شوي وي یا وژل شوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې او بخې دوستانو د نصرت رحیمی سره مرکه واوریده. نن په کابل ښار کې درې تنه بهرنیان تختول شوي او څو ساعته وروسته په مسایي ولسوالۍ کې مړې موندل شوي. د ښاغلي رحیمی په مرکه کې مو واوریدل چې تر ډیره ګمان کیږي دا به یوه جنایي پیښوي، خو دی وایي چې په دې اړه څیړنې روانې دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله ملي اردو ته د جلال آباد ښار د امنیت مسؤلیت سپارل د حل لاره نه ګڼي. وایي د ملي اردو ځواکونه باید په ښار کې د امنیت لپاره د ګمارل کېدو پر ځای د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمې هدف وګرځي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د پنجشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په ننګرهار کې ناامني تر ټولو بد حالت ته رسېدلې او حکومت یې باید له استخباراتي لارو مخنیوی وکړي. له دې سره د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد دفاعي ځواکونه به چېرته هم د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې بې پروایي ونه کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په ننګرهار کې خونړیو حملو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې غوسه راپارولې ده. د یادې ډلې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل امنیتي ځواکونه د جلال آباد ښار د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. د دغې ډلې د غړو په وینا د ملي اردو ځواکونو ته د جلال آباد ښار د امنیت سپارل منطقي حل لار نه ده او باید دا ځواکونه د ښار پر ځای د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د دوی پر وړاندې عملیات وکړي. د یادې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي حکومت باید له استخباراتي لارو چارونه په ګټه اخیستنې سره د نامنو یو مخه ونیسي.
دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. د افغانستان یا په خاصه د ننګرهار ولایت امنیت په دې باندې نه ټینګیږي چې تاسو الته اردو ځای په ځای کوي. دلته تاسو هغه د اردو پوځیان هغه د داعش ځالو ته ورواستوي، هغه چین ته واستوي، هغه اسکی مینې ته واستوي، هغه سیمو ته واستوي چیرته چې داعش جنگیالي حضور لري، چیرته چې داعش جنگیالي په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي. یعنی هغه ریخه تاسو غوڅ کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او له 200 ډیر نور ټپیان دي. په نوموړي ولایت کې په افغان هندوانو او سیکانو حمله په مستوفیت د پوهنې په ښاري مدیریت د قابلو د روزنې په یو مرکز او د کډوالو چارو په ریاست حملې خونړۍ حملې ګڼل کیږي چې د ډیرو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. دا چې په دغو حملو کې تر ډیره ملکیان قرباني شوي، د عدالت غوښتنې ډله د حملې د ټولو اصولو او بشري قانون خلاف عمل ګڼي. د دغې ډلې یو بل غړي محمد عاطف فخرزاده یادې خبرې غونډې ته وویل
د دې منطق چیرته دی؟ زه نه پوهېږم دا د داعش ترهګره ډله ده که هر بل ترهګره ډله ده، دا په کوم منطق د قابلګانو په ادارې باندې برید کوي؟ دا د ټولو بشري قوانینو ضد کړنه ده، دا د جګړو د قوانینو ضد کړنه ده. موږ یې په سختو ټکو غندو، په امنیتي ادارو هم غږ کوو چې د دې غمیزې پیښه ونیسي.
ننګرهار یو لغ ولایتونه نه دی چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې په لرې پرتو سیمو کې څو کاله وړاندې خپل خوځښتونه پیل کړل. په ننګرهار کې تر وروستیو خونړیو حملو وروسته د ننګرهار چارواکو خبر ورکړی چې د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. له دې سره د دفاع وزارت دوینده دفتر سرپرست محمد راتمنش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي اردو ته د امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ دنده سپارل شوې ده.
ما فقط خدمت میکنیم، نه
که دی وی دا په دې معنا ده چې موږ یوازې خدمت کوو، په دې معنا نه ده چې د جلال آباد ښار د جنگ په ډګر بدلو. امنیت او پولیس خپل کار کوي، خو دا اړتیا په وخت کې موږ ورسره همکاري
کوو. ما به همکاري
خواهم کرد. ښاغلی رادمنی شوی د ملي اردو ځواکونه د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د وسلوالو مخالفینو د سنگرونو د له منځه وړلو لپاره په جدي عملیاتو بوخت دي. د ده په وینا افغان دفاعي ځواکونه چیرته هم د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې بې پروايي نه کوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر زر د لوی اختر په ورځو کې د وربن پاړه خپل پریکړه له ولسمشر شریک کړي. دا د شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ازادي رادیو ته ویل چې له ولسمشر څخه د وربن غوښتنې شوې، خو نوموړی بل سلام مشورو وروسته خپل پریکړه اعلان کړي. محمد حدیث پردیسی په اړه جزئیات لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په ورځو کې د اوربند د اعلان په اړه خلکو سره په سلام مشورو بوخت دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر په دې اړه خپله پریکړه له ولس سره شریکه کړي. د سولې د علي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه له ولسمشر څخه غوښتنې شوې دي.
ولسمشر په دې اکل ډیر زر ان شاء الله تصمیم دی ملت سره شریک کړي د ملت تقاضاوي ورته راغلي دي د عالم اسلام د علماء او تقاضا ورته راغلي دي د او اي سي او د سعودي د ټول تقاضاوي د مملکو د قطر او د ټول پښمن تقاضاوي راغلي دي او ان شاء الله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربن په اړوند ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به ان شاء الله مثبت ځواب وي.
اکرم خپلواک وی افغان حکومت له طالبانو سره د اوربند اعلان ته چمتو دی او هیله یو خوده چې طالبان هم د غوښتنې طلب بای کوي. د خغلی خپلواک په خبره اوربند یوازې د افغان حکومت نه بلکې د خلکو اسلامي نړۍ غوښتنه ده. د سولې د عالی شورا د درلنچا مشر وی په افغانستان کې سوله د بین الافغاني خبرو لپاره ممکن ده او حکومت په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د کوچنی اختر په ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند چې وروسته بیا موده د حکومت لوري وګده هم شو په تیرو څو لسیزو کیلومړنۍ تجربه و چې په ملي او نړیواله کچه ترې هر کله یو شو. له هغې وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هیلي زیاتې شوې خو طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو له کولو انکار وکړ. خو یوه طالب چارواکي رسنیو ته دا منلې چې څو ورځې وړاندې د دغې ډلې استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې خبرې شوې دي. په همدې حال کې د ملي امنیت د پخواني رئیس اسدالله خالد مشرۍ سیاسي حرکت چې نن خپل موجودیت اعلان کړ وایي د سولې له هر حرکت ملاتړ کوي. د دغه حرکت مشر اسدالله خالد
اهداف ما
د ویز مال نظر از مونږ د ګران افغانستان لپاره لومړی اړتیا او هدف د سولې او ثبات ټینګښت دی. له سولې پرته بین الافغاني خبرې ممکن نه دي. مونږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له هرې هڅې دفاع کوو. کڅان تر اوسه وسلوالو طالبانو چې آیا په لوی اختر کې اوربند کوي او کنه څه نه دی ویلي خو هیلې شته چې دغه ډله به د کوچني اختر په څیر اوربند وکړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک وایي چې نور له جنگ جګړو ستړي شوي او له هرې ممکنه لارې نه په استفادې باید د سولې د خبرو د پیل او د تلپاتې سولې لپاره هڅې وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او خوالي په برخه کې د عمران خان د خبرو هرکلی کوي. دا تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو تر بري وروسته په خپل لومړی غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. اکرام الله اکرامي په اړه ریپورت لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د ورستۍ او سرګندونو په اړه خوخي سرګندوي وایي چې باید دغه سرګندوني عملی بڼه غوره کړي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د سیاست ښکار نشي. د دغه خونې د عمل پلاوي رئیس نقیب الله صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وي. خو د په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان لبري ورسته اوس د هیله زیاته ده چې عمران خان د نوې پالیسۍ لمخې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان د غوښتنې سرګندونې مونږ په دې ته هرکلی وایو. ان شاء الله چې د عمران خان د سرګندونې یو خال خونیسي او کچیرته عملی شکل ولري نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لبري وروسته په خپلې لومړنۍ غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپلو دې خبرو کې دا هم ویلي چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسیده خو په خبرې اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیونه ډالرو ته راښکته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف حلې ځلې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحمت الدین آغا هم د عمران خان د روسي سرګندونو په اړه خوشبيني خي خوای ویره داده چې یو وار بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د سیاست قرباني نشي.
زه دې خوشبینم او هیله من يم چې د عمران خان د خبرې د عمل جامه واغوندي او هغه تجار او د افغانستان د تجارت او اقتصاد په اړه کوم مشکل موجود دی یا موجود وو هغه عام تم حل شي. خدای دې وکړي چې د عمل جامه واغوندي او اقتصاد بیا د سیاست قرباني نشي.
حاجی آغا وای چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به سوداګریزي اړیکې هغه مهال پراختیا ومومي چې پاکستان د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې هوارې کړي. د پوینا د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د کمیدو ډیر ځان د افغانستان په پرتله پاکستان ته رسیدلې ده.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اسرائیل گواخ کړی ک باب المندب تنګې وتړل شي ایران بل نړیوال ائتلاف سره مخ شي. دا گواخ د اسرائیل صدر اعظم پرون وکړ. صفی الله استانګزی په اړه ریپورت لري.
اسرائیلی چارواکو وروسته له هغه دا گواښ کړی چې تېره اونۍ د سعودي عربستان دوه تیل وړونکي بیړۍ په باب المندب تنګي کې وویشتل شوې. د ایران سپاهي پاسداران او د یمن په حوثي یاغیانو پورې تړلیو رسنیو د دغو بیړیو له ویشتلو هرکلی کړی دی. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې په ایران پورې تړلیو عواملو د نړیوالې بیړۍ چلونې امنیت ته د خنډ پېښولو په هڅه کې د سره سمندرګي په باب المندب تنګي کې د ده په خبره یو وحشت جوړ کړ. نتنیاهو چې د اسرائیلو د نویو سمندري ځواکونو په پوځي مراسمو کې برخه خستیوا پرون ایران ته داسې گواښ وکړ.
ایم ایران تنسه لخصوم ات میصره بابل مندب
د وای ک ایران د بابل مندب تنګي د تړلو هڅه وکړي. زه ډاډایم چې لنړیوال ائتلاف سره مخ کیږي هغه ائتلاف چې ایران به د کارت پرې نګدي او اسرائیل بل خپل ټول ځواک سره د هغه یو برخه وي.
تخلول ګم ات مدینات اسرائیل ال کول زروته
د ایران ولسمشر حسن روحانی هم څور زده مخه غواخ کړ چې امریکا د ایران د تیل او د صادراتو مخه ونیسي. هیڅ هیواد به د ایران لاسه خپل تیل صادر نشي کړای. هغه د هرمز تنګي د تړلو غواخ کړ. هغه څه چې د ایران د مشر آیت الله علی خامنئی لپاره هر کلی سره هم مخ شو. د ایران دا غواخونه ورسله هغه وشول چې امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ اداري هیوادونو ته غواخ کړی چې کله ایران د تیل واردات بند نکړي له جدي عواقب سره مخ کیږي. د ایران تر دې دریز روسه سی ان ان رپورت ورکړ چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د اوبو د تنګیو د احتمالي تړلو د مقابله لپاره د پوځي قوې د کارولو مسله څېړلې ده. سی ان ان دا هم ویلي چې د امریکا دفاع وزارت په دغو څېړنو کې د یو پوځي ائتلاف رامنځته کولو بحث کړی چې په سیمه کې د امریکا له متحدینو له هغې ډلې سعودي عربستان سره په ګډه د پوځي عملیاتو اجرا کول یې په غاړه وي. باب المندب د یمن په جنوب کې پروت دی او د اسرائیلي رسنیو د راپور په حواله د حوثي یاغیانو له ګواښ سره مخ دی. د غرسنی ویلی د سعودي عربستان په بیړیو د تیر اونۍ بریت هم خای حوثي یاغیانو لخپل ایرانی ملاتړو سره په ګډه د بیسورلی او چټکو بیړیو په واسطه د راکټونو په توغولو کړی وی. باب المندب تنګي 48 کیلومتر پراخ دی. د ورځې 4 میلیونه واټل کبیره ل تیل پر تیریږي او اوس لګواخ سره مخ دی او د دغو غواخونو په لمړی او عاقبو کې سعودي عربستان لدی تنګي د تیلو انتقال بند کړی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لوړ ورورک په ټول افغانستان کې یو لوی مشکل بلل کیږي. خو په غزنی کې بیا زیات ولور لامل تر یو نیم لکو زیات ځوانان د ولور غټلو په مخه نور هیوادونو ته تللی دي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه ریپورت لري.
لا غزنی څخه په لاس کو نظر ځوانان د خپل عزت ته خوندې کول او په مخه نورو هیوادونو ته په مسافرۍ پسې ځي ترڅو د پلار پر کور کوژده کړي نجلۍ راواده کړي. خو دا چې دغه ځوانان په کلونو کلونو په ولور ګټلو پسې له کوره تللي وي نو وایي چې ځینې په خالي لاس ځینې په نشه یي توکو روږدي او څه برخه یې د ناوې د ولور له پره کولو څخه وروسته خپلو کورنو ته راځي او ځینې نور یې په دریابونو کې د ماهیانو خوراک کېږي. سمیع الله چې د ولور د ګټلو په مخه هیواد تلل راغلی او بیا روان دی وایي سخت کړهونه یې ګاللې دي.
زه یو وری مخکې ایران ته ولاړم. بیا بیرته د ایران حکومت زه بیرته راواړولم بیرته افغانستان ته راواړولم. اوس مې بیا نیت کړی سی وایي بیا ایران ته ولاړ سم. بیکاري د ما کوزده کړې ده نو اوس غواړم سی ورور وګټم. نو زه به تر وخته پورې په مسافرۍ کې یم تر څو پرې ما دا ورور نه یې ګټوي.
که سمی ولاده ولور په ګټلو پسې بیا له خپل کور روان دی نو په غزنی کې د ځوانانو امیر عبدالحد مرجان خیل وایي دا وخت یوازې د غزنی ولایت تر یو نیم لک زیات ځوانان له کوژدې کولو څخه وروسته د زیات ولور د ګټلو په مخه نورو هیوادونو ته تللي دي.
په افغانستان کې ولور د ځوانان لپاره یو ټولنیز ستونزه ده. د افغانستان بیا خصوصا د غزنی ولایت له یو نیمو لکو نه تر دوو لکو ځوانان تقریبا چې موږ مسافر دي په نورو هیوادو کې، دوی د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه هم ولور ده.
دا چې دغه کار د کمیلموی او خور لور ته حق نه ورکول بلل کېږي، نو قدرت الله نرمیوال وایي مخورین او قومي مشران دي د ولور په کمولو کې خپله ونډه واخلي تر څو ځوانان له مسافرۍ څخه رامنې او خوشحاله ژوند تیر کړي.
دا ډېره ستره اجتماعي ستونزه ده. دا ستونزې سپار ډول کېږي، دا باید حل سي. دا باید دې کې قومي مخور کومې پرېکړې څه کړې دي د ولور د کمښت دی، چې باید ولور کم سي. د هغو په اړه باندې باید دوی خپلې پرېکړې خلکو باندې عملي کړي تر څو راتلونکي کې د موږ ځوانان له دغسې بدمرغیو څخه راوژغورل سي.
که څه هم چې د پښتنو غلجیو د قوم ډیری قبیلو د مناسب ولور ټاکلو تړونونه کړي دي، خو ډیری کسان وایي چې بیا هم زیات خلک په دغه تړونونو عمل نه کوي او تر ټاکلي ولور څو چنده زیات ولور اخلي، چې دا د ځوانانو لپاره له کوره په مسافرۍ پسې د تللو سبب جوړیږي.
په همدې رپورټ سره ورسېدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته رضوان مراد سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپچلي سیمې لا درک شوي وو په موسی ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر شر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. په سمنګان ولایت کې نن د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت پراختیایي پروژې افتتاح شوي دي. د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهمې شپې لپاره خلکو د روانو اقتصادي ستونزو په عکس العمل کې پراخې مظاهرې وکړې. ترکیه وایي د امریکا لخوا پر دوو ترکی وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به عکس العمل څرګند کړي. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ډیره ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک له سیمه ییزې ادارې سره د هغو دریو روسي خبریالانو د وشلو په اړه تحقیقاتو کې همکاري کوي چې مړی پرون وموندل شول.
او سم څو سپورتي خبرونه له یوسف خان زدران نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلند پر وړاندې د لوبو لپاره تمرینات پیل کړل. دا تمرینات د کرکټ د ملي لوبډلې د روزونکو پښتون کې نن پنځشنبه په انګلستان کې پیل شول او ټاکل شوی چې د اګست میاشتې تر 18 نیټې دوام پیدا کړي. د کرکټ ملي لوبډله د 13 شنبه په ورځ آیرلند سره د دریو نړیوالو شل ورځو او 350 ورځو لوبو پر وړاندې د تمریناتي کیمپ په هدف انګلستان ته ولاړه. ملي لوبغاړي به د انګلستان په تمریناتي کیمپ کې له برخې اخیستو وروسته د اګست 18 نیټه د آیرلند هیواد ته ولاړه. د افغانستان او آیرلند ترمنځ سیالوی لړۍ روانې اګست میاشتې له 16 نیټې د آیرلند په قربتو په آیرلند کې پیلېږي. په کابل کې د تنکیو ځوانانو د بوکس وهلو د غراوي سیالۍ پیل شوې. د بوکس وهنې د فدراسیون رئیس عبدالله شکیب نن ازادي راډیو ته وویل د غراوي په دغو سیالیو کې 455 تنکیو ځوانانو ګډون کړی چې له منځه به یې 250 لوبغاړي انتخاب شي. نوموړی وایي دا سیالۍ تر 10 ورځو پورې دوام کوي. ټاکل شوي چې د دغو سیالیو په پای کې د افغانستان د بوکس وهلو فدراسیون د 13 کلنو 14 کلنو 15 کلنو او 14 کلنو بوکس وهونکو ملي لوبډلې اعلان کړي. او وروستۍ خبر دا چې په پلازمینه کابل د لومړي ځل لپاره د باولینګ انتخابي سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې ریاست وان عارف ایمان ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د باولینګ فدراسیون لخوا جوړ شوې چې هدف یې د کابل د باولینګ لوبډلې لپاره د شپږ غوره لوبډلو انتخاب دی. دی وایي دا سیالۍ د یوې ورځې لپاره دي چې پکې 2 لوبغاړي په 8 ګروپونو کې یو له بل سره سیالي ترسره کوي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د تېر یو کال راهیسې په افغانستان کې باولینګ د مسلکي کېدو په طرف تللی او ډېر مینهوال یې پیدا کړي دي. غلی پیمان وایي ټاکل شوی چې راتلونکي پنځشنبه د میرمنو بالینګ سیالۍ هم په کابل کې ترسره شي.
دوستانو اوس هم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام درته وړاندې کوو او همدارنګه کور کلی ونیس پروګرام واورئ، د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې شمیر ځوانان وایي ک دولت غواړي چې دغلته د جګړې سطح راټیټه کړي، نو ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابر کړي. دوی وایي د محل په ورزګان کې شاوخوا په سلو کې اویا ځوانان بیکاره دي چې زیات شمیر یې نشو ته مخه کوي او یا هم د دولت ضد وسلوالو په لیکو ورګړيږي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په دې ولایت کې 250 کسانو ته د حرفوي زده کړو مرکز پرانیستل شو. له دې جملې سل میرمنې دي او یاد کسانو ته به په لسو بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. نور حال به له اروزګان څخه د شریف الله شرافت په ریپورټ کې واورو.
ورزګان میشت ځوانان وایي په دغه ولایت کې روانه جګړه ټوله بیکاره ځوانانو د پیسو پیدا کولو په مقابل کې روانه کړې، او په خبره کې دغلته بیکاره ځوانانو ته دولت د کار زمینه برابره کړي، نو زیات شمیر ځوانان بل مرچلو راکشته سي او وسلې به پر ځمکه کښېږدي. دوی وایي اوس مهال په ورزګان ولایت کې شاوخوا 70 ځوانان بیکاره دي چې زیات شمیر ځوانان یې نشي توکو ته مخه کړي او یا هم د دولت ضد وسلوالو لیکو ته تللي دي.
دولت باید دا وکړي چې دا هر څه نور هم پراخه کړي، دا کار ډېر کې یاره 60 ځوانان نور په ورزګان کې بیکاره دي، ځکه چې هغه کاروبار نه لري.
خو زیات خلک چې دي بیکاره ګرځي، موږ یو ارجو او توکل دا دي چې تاسې دا کار موږ ته دا لوړ پړي چارواکي نور هره بدبختي چې د چر دغه کېږي خاص د بیکاری څخه ده.
سلو کې 50% خو بیخي دغه بیکاره و چې دا جګړې به پر مخ وړي کسي چې موږ ارزګان ته کار وسي او موږ روزګان ویلات خلک خاص د بیکاری دغه تو سلاړي چنن جنگ وکي.
کچیر موږ د درسونو زمينه برابر سي جنگونه به پر مخ ورکسي، دا غلاوي دا نشي دا جنگونه دا هر څه به ورکسي.
دا په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې 250 کسانو ته د هرپوي زده کړو یو مرکز پرانستل سو چې سلې پکښې کې میرمنې دي. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیز چارو رئیس فضل رحیم حقبین د یاد مرکز د پرانیستې پر مهال وویل چې په دغه مرکز کې به دغه 250 کسانو ته په لسو بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکړي. نوموړی زیاتوي چې د دغه مرکز لپاره نه اتیا لک افغانۍ ځانګړې سوي چې د دغه ځوانانو پر روزنه به یې مصرف کړي.
سږ کال به موږ په روزګان ولایت کې 250 کسان د پنځه ژبو زده کړو له مرکز څخه فارغوو. چې په دې کې د اونیم کال دپاره موږ 10 حرفې لرو، د موټر وایرینګ حرفه لرو، د ګلدوزۍ حرفه لرو، د کالین بافۍ حرفه لرو، د کمپیوټر د هارډویر حرفه لرو، او همدارنګه د موبایل حرفه لرو، د مرغداري حرفه لرو. تقریبا 10 حرفې موږ په دغه سږ کال کې چې د دې حرفو د جملې څخه 3 حرفې موږ په ولسوالیو کې تطبیقوو.
د نشي توکو پر ضد مبارزې ادارې مسولین هم وایي چې د هرپوي زده کړو پروګرامونو په جوړولو سره به د هغه ځوانانو شمیر هم راکم سي کوم څوک چې په نشي توکو روږدي. د یادې ادارې مسول جمعه خان بشری داسې وویل:
نو ان شاء الله دغه نموړی برنامه چې شروع کیږي دا بهترین برنامه ده، او دا د خلکو لپاره کار پیدا کیږي، به خصوصا د ځوانانو لپاره، د مایبینو لپاره. نو زه امیدوار یم چې دا به نشي توکو پر ضد مبارزې په لارې کې هم مسنه ثابت شي.
هغه میرمنې چې په دغه مرکز کې نوم لیکنه کړي او غواړي چې زده کړې وکړي، ډېری خوشاله دي چې دولت د کسب زده کولو زمينه ورته برابره کړي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر میرمنې بیکاره دي، او کچېری دولت د کار کولو زمينه ورته برابره کړي، نو د فقر او غربت کچه به راټیټه سي.
موږ د دې لپاره راغلي چې دلته یو شی زده کړو او خپل د ژوند ضرورت پوره کړو. د ګلدوزۍ کار چې زده کړو، بیا په آینده کې زموږ لپاره ډېر ښه دی چې ډېر بیکار میرمنې ستا د په یو روزګان کې، خو چې داسې کارونه ډېر اوسي نو ډېر به شي، ډېر پرمختګ کوي. زما په نظر 80% خو به بیکاري واغونه، خو نو ولې نه پرېږدي؟ زموږ د کورنۍ اړتیاوې هغونه چې موږ ضرورت ورته لرو، بیا زموږ کورنۍ سره هم ډېر کومک کوي، ډېر مرسته ورسره کولی سي.
ورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 90%